بزرگ عراق را رسما اعلان کرد. موصل در سال 2014 به تصرف داعش درآمد و آن را پایتخت دولت خود اعلان کرده بودند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه لآزادی رادیونه.
گران اوریدونکو سلامونه، اونی که هیله د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خراغلست. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو بجو ته او تکرار یې هر سه شنبه له دولس نیمو تر یوې بجې خبریږي، او تاسو کولی شئ دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ، تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 شل 53 څلوېښت او 0 22 225.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، ما هم به نوبه خود سلام خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوار هستم که ایام به کامتون باشد و تا اخیر در این برنامه با ما باشید. این برنامه عدالت و مبارزه با فساد اختصاص یافته به مشکلات و موجودیت فساد در بخش سکتور خصوصی وزارت تحصیلات عالی که تا لحظات بعد مسئول پانتونای خصوصی وزارت تحصیلات عالی با ما در برنامه یک جا میشن. و در این برنامه ما ایمل سنجیده همکارانم مسیبرا تلاش و آقای وحیدالله زاید رئیس اطلاعات و سم شکایات در خدمت شما خواهیم بود. برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر روز یک شنبه از ساعت 3 تا 4 به گونه زنده نشر میشه و شما میتونید ما را تعقیب بکنین و اگر خواسته باشین از طریق این شماره های تلفن 0799 20 35 40، 0782 27 55 با ما و تماس شده و مشکلاتتان را با ما شریک بسازین. آقای زاید
دلوی و مهربان چکتن طلب و سپیچل ناما از هم بخپلوار سلامون اونه که هیلی قدر منوردن کو و اوران و همکاران تا بلنده کم خدا دیو کرد چه سوکال اول خوشحالی دک جواند بولر رای.
سلامت باشین آقای زاید. خب قبل از اینکه تلفن ها را بگیریم یک مرور به برنامه گذاشتم تلاش میشه که داشته باشیم.
یقینا موږ په تیر د تیرونی په خبرونه کې چې د خروالی په ریاست کې یا د افغانستان په خروالیو کې فساد ته ځانګړی شوی و، ځینې شکایتونه درلودل. یو له هغو چې مستند او موثق شکایت و د میرمن پښتونګل په اړه باندې و. دوی یو ځمکه درلوده په 12مه ناحیه کې په دې اړه باندې شکایت درج کړی و. موږ هغه دغه شکایت اخیستی دی او په کتبي ډول مو د فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته لیږلی و. د هغوی اجراد به په دې اړه واورو.
مننه تلاش صاحب، لکه څنګه ستاسو هیوادوالو ته اشاره وکړه تېره خپرونه د کابل ښاروالۍ په اړه ځانګړې شوې وه چې ګڼو هیوادوالو موږ سره اړیکې نیولې وې او خپلې ستونزې موږ سره شریکې کړې وې. یوه موضوع چې د میر افغان ستانګزي لخوا موږ تاسو سره شریکه شوې وه چې د خور پښتونګل یوه نمره ځمکه وه چې په دې اړه موږ خپلې کړنې شروع کړې دي، چې په اول کې موږ د ټلیفون له لارې د هغوی سره اړیکه نیولې ده تر څو دوی خپله دغه خپله اسناد د دغې ځمکې په اړه موږ سره شریک کړي او یا هم موږ ته راوړي، او له دې اسنادو سره سم به موږ کوم قانوني واکونه او صلاحیتونه چې لرو موږ به خپله دنده پر مخ بوزو.
بسیار خوب، قسمی که شما گفتین البته در برنامه گذشته هم میشه سر از اون زاید صاحب صحبت بکنین که کسی با شما تماس گرفت، چون بکرات ما از شنونده های عزیزی که به برنامه تماس گرفته بودن خواهش کردیم که با شما تماس بگیرن.
تشکر سنجیده صاحب، همیشه ما شما گفتیم که اگر هموطنان ما میخوان شکایت و مشکلات خود را با ما شریک بسازن یا در امر مبارزه و فساد اداری با ما همکار باشند و یا مشکلات خودشان باشند، خوب هست که حداقل یا با رادیو آزادی و یا هم از طریق نمرات سم شکایت اداری علی مبارزه فساد اداری با ما در در تماس شوند تا ما بتانیم از اسناد دست داشتهشان و یا هم از معلوماتی که نزدیک به ما شریک بسازند ما امروشان همکاری طبق قانون و مسئولیت قانونی که داره ما میره با پیش ببریم. اما متاسفانه باید بگم که برنامه هایی که اختصاص داده شده برنامه های متعدد بوده، تا الحال هیچ هموطن ما نی در مرکز و نی در زونهای ما اونا تماس گرفتن و ما تلاش های خود را انجام دادیم. باز هم تکرارن میگم که در امی هفته گذشته، یعنی با تاریخ 18/4/96 که برنامه اختصاصی بود به ارتباط شارول کابل، که یک هموطن ما به ارتباط یک نمره زمین در نایه 12 بودن که از طریق رادیو آزادی رسما باز هم به اداره عالی مبارزه با فساد اداری فرستاده شده بود، ما مکرر تماس گرفتیم و بالاخره قادر به این نشدیم که هموطن ما امی اسناد دست داشتهشان که ادعا دارن که زمین در سالهای قبل گرفته بودن اما تا الحال اینا تسلیم نشدن. باز هم تکرارن میگم که هموطنان عزیز، اگر شما میخواین که بعد از همصحبت بودن در برنامه شما با یا با آدرس اداره عالی مبارزه با فساد اداری و یا با رادیو آزادی امی اسناد دست داشته خود شریک بسازین و یا هم یک بار مراجعه کنین با اداره عالی مبارزه با فساد اداری تا ما بتانیم خوبتر به شکایت شما رسیدگی کنیم.
یقینا لکه څنګه چې ویل شول د نن ورځې خبرونه په خصوصي پوهنتونونو کې فساد ته ځانګړې شوې او په خبرونه کې له نیکه مرغه د لوړو زده کړو د وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس پوهندوی محمد امیر کامول هم له موږ سره دی او دوی به ستاسو شکایتونه او مستند او موثق موارد له ځان سره یادداشت کړي او په راتلونکي خبرونه کې به تاسو د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو. ښه راغلاست.
مننه زم خپل سلامونه تاسو ته ستاسو همکاران او ټول هیوادوال ته وړاندې کوم.
بسیار زیاد تشکر جناب کامال صاحب که در برنامه حضور یافتین. خب قبل از اینکه شنونده های گرامی رادیو آزادی تماس بگیرن و مشکلاتشان را مطرح بکنن، میشه به صورت عموم صحبت بکنیم که در مورد معیار ایجاد پوهنتون و ای که شما جواز پوهنتون میتین سر از این اگر یکم مکس بکنید خوب میشه.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره خصوصي لوړې زده کړې او د دې لپاره موسسې او پوهنتونونه نږدې 12 کاله د مخه د ایجاد لړۍ پیل شوه او نن په ټول هیواد کې 123 یا 129 تعداد رسیږي او په حدود د 120,000 یا تر 180,000 پورې تعداد د محصلینو دی. دا نږدې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې فعالیت کوي، کیدای شي یو ولایت یا دو ولایت یې دې نه مستثنی وي. دا په افغانستان کې یو نوې پدیده وه. په خو د دې په داخل د هیواد کې خصوصي لوړې زده کړو ته زمینه مساعده نه وه او دې لپاره یو تقنینی سند هم موجود نه و چې څنګه فعالیت وکړي. په هغه نوې پدیده که څه هم لاسته راوړنې زیاتې ستونزې هم د ځان سره زیاتې لري. نږدې 2 کاله د مخه چې کله دغه مسؤلیت ما ته راوسپارل شو او موږ خپل کار دلته پیل کړو، موږ ښې لاسته راوړنې پدې کې لرو. لومړی دا چې موږ په پوهنتونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د دې محصل کېدل دم قانوني کړل. دا په دې معنی باندې چې د محصل د امتحان د کانکور د امتحان د ورځې نه د دې هغه ټول فعالیتونه چې د هغې ځای نه پیل کېږي او بالاخره دغه محصل فارغ کېږي دې ته مې یو سیستم جوړ کړ. سیستم په دې معنی چې امتحان هم واخیسته، د امتحان په ورځ باندې هغه چا چې ګډون کړی په امتحان کې د دې اسناد موږ ځان سره راوړل. کله چې بیا د دې د اساس کتاب جوړیږي هغه به موږ د خپل لیست سره سر ورکولو او د سیمستر په پای کې کله چې د دې نتیجې اعلانیږي دغه ټول اسناد موږ د دې تعقیب کړل، دې ته مې یو سیستم جوړ کړ، دا قانوني کړ. دا یو معنی. دویمه مهمه موضوع چې موږ یو لاسته راوړنه او دستاورد بولې تاسې وی بود کې برای اولین بار محصلین ما یا فارغ التحصیلان ما صاحب دیپلوم میشه، صاحب سند تقنینی میشه. او دیپلومی که با یک فارغ التحصیل پوهنتون دولتی داده میشه، عین دیپلوم به فارغ التحصیل پوهنتون خصوصی هم داده میشه. برای اولین بار بود که ما دیپلوما را چاپ کردیم در آلمان و پروسه توزیعشان شاید در می هفته شروع شود. چرا که شاید شما سوال کنین و این هم یک موضوع مهم است که یک سال سرشان میگذره و تالی دیپلوما توزیع نشده. قسمی که قبلا گفتیم که شک نیست که دستاورده داشتیم، ولی مشکلات هم داشتیم. مشکل اوندیشی بود که بدبختانه در بعض مؤسسات به نام محصل خیالی و فارغ التحصیل خیالی شکایت موجود بوده. ما به یک سیستم ساختیم که چه قسم او مردمایی که فقط ایجا نامش نوشته شده و سبا به نام فارغ التحصیل خیالی فارغ میشه، جلوی چونین مردم رو بگیریم. به یک سیستم ساختیم و اول توزیع دیپلوما را از پوهنتون آغاز کردیم. پوهنتون سلام و پوهنتون خاتم النبیین در قدم اول است که باید برشان دیپلوم بتیم و او سیستم که ما ساختیم تا که از این سیستم یک پوانتون تیر نشوه به هیچ وجه برشان ما دیپلوم نمیدیم.
بسیار زیاد تشکر کنم. اول صاحب، بله، شما در مورد تقریبا بیشتر از 100 پوانتون خصوصی گفتین در سراسر افغانستان فعالیت داره و سیستم اونجور کردین که شاگردای خیالی جلوگیری بکنه، ولی عملا شکایت وجود داره که همچو کسا هست، مثلا دفته یک روز دو روز حتی حاضر در صف نمی باشن و در آخر امتحان اشتراک میکنن، ولی کیفیت زیادتر مشکلات که هست در قسمت کیفیت است. در قسمت حضور شاگردای خیالی میشه زاید صاحبم به خاطر از شکایات حتما به شما رسیده، چه اقدامات داره شما میتونه بکنه، ولی اینجا مشکلات بسیار زیاد است. قبل از اینکه را جواب بتین، یک هموطن ما آقای تحسین از شهر جلال آباد تماس گرفتن.
خغلی تحسین میربانی، میربانی سه
نظم ما پختنه او نظر دغه د خصوصي ذکر مبارکي دغه کومه خصوصي موسسه په هواد کې فعالیت کوي د ځنې موسسه دي چې د کیفیت صحیح نه ده، نو ځنې مستونه چې فارغيږي دغه محصلین نو د دوه پرغت نه ورسته دوه د پسامه سترګنه کتل کې هغه محصلین چې خپل لیاقت سره فارغيږي او هم د دی باور غونټي دي او نه په دې درسته ته پیدا کیږي او نه د سیتو ګرځښت ورکوي. زما په نظر یو بیا وروسته هم بیرته نتیجه ورنه کړي، نو دا به څنګه د دې لپاره به څه کولی شو، یا باید څه وشو چې دغسې د خصوصي زده کړو او دولتي زده کړو محصلینو سره
ډېره مننه
نه وي د وظیفو د پیدا کېدو په صورت کې.
ستاسو پوښتنه مو واسطه ډېره مننه. کمال صاحب د دې پوښتنه
ما د تاسو جان پوښتنه مو ورده که موږ دا وکړو چې نه هیڅ ستونزې نشته، دا به بیخی کاملا بیزای ما د مخه ویل چې ستونزې خیر ډیره موجود دي، ولی په دې باندې باید وغږیږو چې څومره ستونزې دې ته موږ د حل لاره پیدا کړې ده او د دې مخه هم نیولې ده. زه په ټوله کې وایم چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه که موږ تاسې ویو چې ټول پوهنتونونه په فساد کې ښکیل دي، دا به بیخي غلطه خبره وي. په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه موږ کولی شو چې په درې کټګوریو باندې تقسیم کړو. یو ډول داسې پوهنتونونه دي چې د هغې کیفیت الحمدلله فوق العاده لوړ دی، حتی ویلی شم چې کله کله د دولتي پوهنتونونه هم د دې کیفیت لوړي. په دې معنی باندې چې هلته په یو خارجي ژبه باندې تدریس کیږي، هلته استادان هم بیخي خارجي استادان دي، داخلي استادان هم کوي، هغه هغه استادان دي چې په باندنۍ نړۍ کې د زده کړې کړي دي او د استاد تدریس کوي. یو تعداد پوهنتونونه دي چې په منځنۍ کټګوري کې حسابيږي، ولی دا هم منم چې ضعیفه پوهنتونونه او ضعیفه موسې هم شته. دا چې څنګه کولای شو چې هغه د هغې کیفیت لوړ کړو، دې لپاره موږ جدا اقدامات کړي. په دې معنا باندې چې په اول قدم کې موږ کوشش کړی چې د ټولو پوهنتونو لپاره باید یو شان کریکولم یا درسي نصاب وي. د دې نه مخکې تاسو پوهیږئ چې هر پوهنتون او هر موسې په خپله خوښه باندې ځان ته تحصیلي نصاب جوړولو، دا په هیڅ ډول موږ ته د منلو وړ نه و. او دا هغه نصاب و چې شل کاله مخکې په دولتي پوهنتون کې هغه تدریس کېده، اوس یو ویشتمه پیړۍ ده. هر نصاب باید د وخت د مقتضیاتو سره سم هغې ته باید جواب ورکړي. دویمه موضوع چې کیفیت څنګه په یو پوهنتون کې باید لوړ لاړ شي، د استادانو موضوع وه. تاسو پوهیږئ چې داسې استادان هم په ځینو پوهنتونو کې چې هغې څوارلسم پاس و، ولې د به لیسانس ته درس ورکولو، موږ د دې مخه ونیوله. د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو په وزارت کې کله چې استاد استخدامیږي، عین پروسه چې په دولتي پوهنتون کې په هغې باندې مکمله کیږي، هغه په دې په خصوصي پوهنتون کې هم وه.
خو ښاغلی کمال، زه یوه پوښتنه لرم. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل، 1,80,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، او دا مو هم ویلی چې له اوږدې مودې راهیسه د خصوصي پوهنتونونو لړۍ شروع شوې ده، پیل شوې ده. فکر وکړئ چې دغه 15 کاله یا 16 کاله یا 1 کاله دوی په همدغه ډول باندې دغه ستونزې تاسې ومنلې چې شته، 80,000 کسان به داسې وانګېدو چې دوی په هغه په پوهنتونونو کې زده کړه کوي چې هغه په ښه سویه باندې دي، درسونه یې ښه دي، اما 1,00,000 نور دوی په هغه سنځو چې تاسو ورته اشاره وکړه په دې سنځو کې زده کړی دی او دوی فارغ شوی دي، فکر نه کوي چې دا د لوړ زده کړو ته ډیره ولوي ضربه ده؟ یو لک کسان یو لک زده کوونکي فکر کوي د دغه سنځو سره دوی پانتونونه خلاص کړل، معیاري سیستم نه وو، سنځې په زده کړو کې وي، په پانتونونو کې وي، د هر لحاظ نه سنځې وي، دا یو لوی ضربه نه ده؟
خب قبل از کوم اوسب شما جواب بتین، حتما سوالات زیات است. یک شنونده از ولایت لوګر آقای احساس است. سلام علیکم برادر، بفرمایید به برنامه خوش آمدین.
و علیکم د ازادې رادیو پخون کوته تاسو ټول ته سلامونه وایم. بیا د ماده سوال د محترم نه دغه کمال صاحب نه دغه د معرفت په برخه کې د دوه تیرو کلو د دولسم نه په لوګر کې دغه اعلانامه دي که شهادت نامه دي دغه نسته لره زی بيخي د غبره کې دي
ډېر مننه باید
او نه کې کوم چې غوړ نسته څنګه شال دي دغه پښتنه ما کوم
بخنه غوړم باید وایم چې زموږ د نن ورځې خبرونه د لوړ زده کړو وزارت پورې اړه لري، نه دی په هنه وزارت
کوم. اوس قبل از اینکه شما جواب بدین سوال تلاش صاحب، یک چیز دیگر رو ما اضافه میکنم، میشه دوش یک جا جواب بدین، میار بر ایجاد پانتون یا مؤسسه تحصیلات عالی در افغانستان چی است؟ میار چی است؟
اجازه بدین که اول اون سوال ما جوابش مکمل کنیم. میرم پدې کې شک نشته چې ما مخکې میل چې ستونزې شته، ولی موږ به په خواته نه ځو، موږ باید مخکې لاړ شو. تاسو پوهیږئ د دې نظام نه مخکې بل نظام وو، د طالبان نظام وو، په هغې کې څه حال وو، یا د هغې نه مخکې د مجاهدین نظام وو چې د خپل منځي د جګړو نظام وو، په هغې کې یو ډول وو. اوس د یویشتمې پیړۍ سره سم باید موږ خپل ځان عیار کړو. ما وویل چې ستونزې شته، ولې په دې باندې باید وغږیږو چې څومره ستونزې حل شوي. نن په دې باندې د لوړو زده کړو وزارت ویاړي چې یو ځل بیا د هیوادوالو اعتماد را ژوندی شو په خصوصي پوهنتونو کې. زه درته مثالونه درکوم، د مثال په ډول زموږ د یو دوه پوهنتونونه د ټپ په برخه کې چې دي، یو دوه پوهنتونونه کله چې فارغینو امتحان ورکړو په ستاج کې، د ستاج لپاره چې دی باید ستاج دوران ته تیر کړي، یو زیاته برخه پکې د خصوصي پوهنتونو چې دی کامیاب شي. دا د یو موضوع ده چې په دې باندې دلالت کوي چې د هیوادوالو اعتماد یو ځل بیا راژوندی شوی. دویمه دا چې د الکترونیکي تذکیرو د ویش لپاره هم یو امتحان واخیستل شو، هغه د لوړو زده کړو وزارت لخوا واخیستل شو، د کانکور د کمیټې لخوا. په دې کې هم زیاته کچه هغه څوک کامیاب شوي چې هغه په خصوصي پوهنتونو کې خپل زده کړې کړي. نن د خصوصي پوهنتونو ځینې فارغین په غربي هیوادو کې په ماسټری او په دکتورا باندې بوخت دي، ځکه چې دوی ته دلته زمینه مساعده او چې دوی باید په یو نړیواله ژبه باندې زده کړې وکړي. دوی لپاره اوس په غربي هیوادو کې هم دغه ستونزه حل شوې ده. خو به سوال شما هم کې جواب پتم کې معیار برای ایجاد یک پوهنتون چیست؟ شما میدانید که در سال 1393 یک پیشنهاد از طرف خود وزارت تحصیلات عالی به مقام علی ریاست جمهوری ارائه گردید. دو پیشنهاد، البته پیشنهاد به این شکل بود که در افغانستان فعلا که 128 یا 29 مؤسس فعلا کافی است، تا یک وقت باید ای به اصطلاح در حالت تعلیق باشه. بعد از 93 تعلیق کدام مؤسسه یا پوهنتون جدید البته ایجاد نشده، و پوهنتونای سابق که بود به یک طبق قانون تحصیلات عالی و همچنان یک مقرره بر ایجاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی موجود است که در او تمام شرایط و چی چیزا باید آماده شه و کلش است. مثلا
کامواز صاحب میبینید که بعض پانتونا مؤسسات تحصیلات عالی، اما تا که شما قبلا گفتین برخی تعداد بسیار کمی از پانتونا یا مؤسسات تحصیلات عالی است که بسیار خوب هستند، هم از نگاه تعمیر هم از نگاه معیارهایی که شما گفتین، ولی متاسفانه بعض پانتونا و مؤسسات وجود داره که وضعیتشان بسیار خراب است. یعنی حتی یک کورس لسان و انگلیسی و حتی مضامین مکتب آدم مقایسه کردن میتونیشان، ولی یک تماس داریم بعدا میشه صحبت کنیم.
تو خیلی زبل ندهی تو خیلی سب میره بانی
منو نه تو پول و مخی تاسی استا مخترم نمانو کاموال سب تلو نمی در سلام و نورند
کرم وطن میره بانی تو خیلی سب
مخترم کاموال سب بخمی در سلام ده سی دیر زیاد پول پاریگن مرد مکتر بول رو یعنی په لکاو لکاو نو پر مخ فارغ کیږي د عالي تحصیلاتو، نو دا خو یو اقتصادي ضعف لري، دا خو وقارو ته احتیاج لري. نو یوازې له ډاکټري له طب څخه ماسو چې هغه بیا کولی شي خپل کورنۍ وچلوي، دا نور خلکو باندې له امنیتي قبله په دوایرو کې کار نشي کولی او بېکاري ده. نو په دې هکله که دوی تاسې تصمیم لري یا یو داسې معقول دلیل یا پلان چې دا خلک اقتصادي برحاله سي واز مکتب خو د دوه لپاره هم نه د پوهنه خو بالکل ضروری ده خو بیا هم د کور او آل او عیال ساتنه ځینې غواړي پلارو مور یې ویلي چې نو دوی د دې لپاره څه شی دغه کړي دي خو زموږ امنیت هم خراب ده او ډېر فارغین هم د مکاتب بېخي ډېر دي زیات چې نو دوی یو پلان یو تصمیم لري
او ډېره مننه
توخی صاحب ډیر یو مهم ټکی ته اشاره وکړه توخی صاحب د طب موضوع یا تکړه ډاکټران جناب توخی صاحب زما په فکر باندې موږ په افغانستان کې نور ډاکټران ته ضرورت نه لرو په دې معنی باندې چې تاسو وګورئ چې نن د یوازې د هیواد په خصوصي پوهنتونونو کې نږدې 28 یا 29 د طب پوهنځي دي دا چې ټول ډاکټران شي دوی ته وظیفه د کومه پیدا کیږي ایا د سیم حتی په باز ځایو کې د سیم لیدل شوې دي چې یو ډاکټر د طب نه فارغ شوی ولیزی په یو بل اداره باندې کار کوي نو د لوړو زده کړو وزارت په خپل په رهبری شورا کې فیصله کړی چې یو تعداد پوهنځي ممنوع پوهنځي اعلان کړي دا په دې معنی نه ده چې موږ د طب پوهنځي بند کړو ولې د طب پوهنځي کوم چې موجود دي دا به معیاري کو او پس له دې موږ چاته جواز د دې نور کو چې په هیواد کې نوی د طب پوهنځي جوړ کړي جناب توخی صاحب په خوانی نظام کې خوشبختانه د پلان وزارت موجود و د پلان وزارت دند دا و چې د هیواد په مختلفو بخښونو کې به دوی خپل سروي کوي چې په کوم بخش کې څومره متخصصین تالتیا ده د مثال په ډول په حقوقي بخشو کې څومره فارغان باید د حقوق پوهنځي ورکی په د اقتصاد پوهنځي د زراعت پوهنځي د ویټرنری پوهنځي د طب پوهنځي انجینری پوهنځي تاسو په یوه ځما په فکر باندې فعلاً چې افغانستان ورته زیات ضرورت لري او اړتیا ورته لري زه فکر کوم باید زمونږ په طبیعي منابعو باندې کار وشي استخراج د معدنو باندې کار وشي په زراعت باندې په ویټرنری علوم باندې نو د لوړو زده کړو وزارت په پلان استراتیژیک کې دا موضوع واضح ذکر شوی دی چې موږ به پس له دینه که د جواز لړۍ پیل هم شي موږ به هغه پوهنځي ته حق د اولیت ورکو کوم پوهنځي چې موږ هیواد ورته اړتیا ولري د مثال په ډول دوستان دغه نشي چې زیات وخت وننسم د مثال په ډول تاسو پوهیږئ ګوره په لوګار کې د میسي عینک پروژه ده ولې موږ دغه یو باندنی هیواد ته ورکو ولې موږ خپل متخصص ونه لرو چې د استفاده ونه کو یا په شمال کې فقط دغه یو نقطه یا په شمال کې د نفت استخراج شي دي موږ خپل نفت لرو موږ غاز لرو ولې موږ بیا موږ لاس وګو د نورو هیوادو ته چرش موږ نفت په استخراج کې موږ سره کومک کوي که موږ خپل متخصصین او فنی کسان ولرو ایس حالت به نه نو د لوړو زده کړو وزارت پر اټلونکو کې دغه سی بخښو ته ان شاء الله اجازه ورکړي
بسیار زیات تشکر کوم اوسه به مو ته شما گفتین بخښه که واقعا افغانستان نیاز داره به او باید تمرکز بیشتر صورت بگیره زاید صاحب در قسمت مشکلات حتما به شما مشکلات مواصلت کرده که تماس گرفتم و تلان ما چی کارهای شما کردین در این قسمت؟
سنجیده صاحب پیش از اینکه به مشکلات بیم احترامی که به جناب استاد دارم و شناختی که از ایشان دارم من نهایت احترام قائل هستم به شخص جناب کامال صاحب چند نقطه را می خواهیم با صحبت های جناب کاموال صاحب ما افزود کنم کاموال صاحب گفتن که مدت 2 سال میشه که اینا پانتون های خصوصی سیستم های جور کردن و یا حداقل این محصلین قانونی ساختن تا جایی که ما شخصا خودم آگاهی دارم تقریبا از مدت 10-11 سال میشه که پانتون های خصوصی اول مؤسسات خصوصی بودن که بعدا پانتون های خصوصی با تبدیل میشن که در همون وقت هم قبل از امی انفاذ قانونی که در سال 1394 بوده امی طبق امو مقرره یا طبق امو لایه های یا طبق امو قوانی قبلی تحصیلات عالی که بودن اینا چی داشتن فعالیت داشتن با اساس از اونمو معیارای تعیین شده بعد از اونا جواز داده میشد که مثلا میتونیم گفته که شاید اگه اشتباه نکرده باشم اولین پانتون خصوصی در کابل و در افغانستان پانتون کاردان بود که اینا شدن خب محصلینی که قبل از این 2 سال که فارغ شدن و اینا برشان یک سیستم محصل بودن قانونی را برشان معیار ساختن قبل از او چی میشه؟ یک دوم یکی سوالی است که در خود قانون تحصیلات عالی میار برای ساختن یک پانتون هست که جناب استاد میگن که ما 3 کاتگوری پانتون داریم که پانتون اعلی است و پانتون متوسط است و پانتونی که در رتبه سطح پایین قرار دارند استاد میگن که در اینجا پانتون استادای ما دارن به این پانتون ها تدریس میکنن که اونا با لسان خارجی درست است که یک وسیله هست وسیله فهم و تفهیم است اما ما میبینیم که او اشخاص و افرادی که در کانکور دولتی حد اقل نمراتی را کس نمیکنه که ما با یک پنزه ای که امروز علاقه مند کمتر دارن، اما باز هم در پانتونهای خصوصی در همی پانتون کانکوری که سال 1396 سپاری شد با پانتونهای دلخواه خود رفتن. ما میتونیم بگویم که در پنزه اقتصاد، در پنزه حقوق، در پنزه طب، در پنزه انجینری اینا رفتن. سوال در اینجا مطرح است، پس چطور امی شاگرد میاری شد، چطور امی شاگرد نابغه زمان شد که در اوجه نتانست حداقل نمره کامیابی را کسب کنه و در اینجا اینا به پنزه دلخواه خود اینا میرن؟ آقای سنجیده برز معذرت، یک دو چند
یک موضوع دیگر رو به اینجا اضافه میکنم. زاید صاحبی خو موضوعات است که جناب استاد شما اشاره کردین و شما دو مد من تماس میگیرم، ما گفتیم ولی نقش اداره شما
بله نقش اداره همی هم برای ما یک سوال است که با اساس امی سوالات ما اداره مبارزه با فساد اداری در وزارت تحصیلات عالی در بخش ساده سازی پروسه ها کار کرده که ما میتونیم بگوییم که ما در چندین موارد با وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که در پروسه ساده سازی هست.
خغل زهد داده زیاءالله اریکه با مخلو رسل تاسو کول شهید امور که زیاءالله لزابلنا میره بنی خغل زیاءالله
مننه سلامونه تاسو او تاسو ګران ملمه ته وړاندې کوم سلام له زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. تاسو له هغه ملمه څخه دا پوښتنه لرم چې کچېرې اوس مطلب ده چې زما عمر زیات دی نه په سره کې اوسېدلو بیا دا چې د مکتب دغه نه ونه بیا اوس زما عمر تقریبا نولس شل کاله دی. اوس مکتب ته ولېدلی یم، یعنې سل پنځه تیس دی اته یا نه دی
سره د دې چې دغه پوښتنه خو مستقیم ماته نه راځي، کېږي دا باید د معرفت پوښتنه وي. ولې زه چې څومره پوهېږم سن هیڅ نه و په دې کې نقش نه لري. خدای دې کړي چې ستا سن په اصطلاح د دېرش او څلوېښتو نه واوړي. د افغانستان تحصیلي او تعلیمي نصاب په دې کې د سن مخه نه نیسي. زده کړې د هر چا حق دی، دې ته قانون حق ورکړی، اساسي قانون حق ورکړی. د لیسانس تر کچې پورې هر سړی کولی شي چې زده کړې وکړي. نو ماته اجازه راکړي چې زاید صاحب یو سوټ کې
زاید صاحب خپل
آقای سنجیده سوال شما ای بود که نقش اداره مبارزه با فساد اداری در مشکلات و یا هم در همین پروسه وزارت تحصیلات عالی چی بوده؟ بله ما با شکایت هموطنان خودم رسیدگی کردیم طبق قانون و در پروسه های ساده سازی هم ما وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که از جمله میتونیم که ارزیابی اسناد تحصیلی هست، تبدیلی از یک پنزه به پنزه دیگه هست، توزیع عقد دیپلم هست، پروسه اعزام استادان پانتون به خارج از کشور جهت اشتراک در سمینارها هست، روند طی مراحل کاندیدان در بورسیه ها هست، روند استخدام در بورسه ها در خارج از کشور. یعنی یک از بخش اداری مبارزه با فساد اداری که یک ریاست است به نام تدابیر جلوگیری از فساد اداری که ما در یارسا ما کار کردیم و با شکایات هم ما رسیدگی کردیم که از طریق هموطنان ما برای ما رسیده که مثلا موضوع عقد دیپلم هست، تعلل در انجام وظیفه در توسط کارمندان وزارت تحصیلات عالی هست و همچنان بعض از موارد و شکایات از یک دپارتمنت هست که نمیخوایم طبق قانون نامی از نام بیاد بگیرم. و موضوع اخیری که برای ما مواصلت ورزیده که شخصا خودم ذریع یک مکتوب به وزارت محترم تحصیلات عالی فکر میکنن که جناب استاد هم شاید در جریان باشه، یکی از پانتونای خصوصی شکایت یک معسل شکایت کرده بود که سطح تدریس ما پایین است اما سطح فیس ما بسیار بلند است که ما هم این موضوع را رسما به جناب با وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال کردیم، اما اگر اشتباه نکرده باشم پس در جواب برای ما تحریر شده که ما کدام معیار یا نرم برای اخذ فیس برای پانتون ها ما چی نکردیم، تثبیت نکردیم که در کدام چی باشه اندازه یک پانتون خصوصی فیس بگیرند. و از طرف دیگه همی قانونی که وضع شده در سال 1394 تمام میارای در ایجا تثبیت هست و در دریج گفته شده اشاره شده که باید در این عرصه کار شود. و اینم باید فراموش نکنیم جناب سنجیده صاحب که تعداد محصلینی که جناب استاد گفتن از 170,000 تا 180,000 یک جمع کثیر هستند که امی جمع کثیر پول هنگفت به سکتور خصوصی میپردازه.
بله
که در این عرصه امی قسمی که ما خدا نخواسته کدام بیتونیم به استاد نشوه، امی قانون بسیار وسیع و غنی است باید تطبیق شوه تا ما بتونیم واقعا تولیدی با کیفیت داشته باشیم. امی یک هموطن ما بسیار خوب اشاره کردن، اگر خواهیم نخواهیم، اگر ما امروز ما محسوس نکنیم فردا میره محسوس میکنیم. شما ببینین یک کسی از سکتور خصوصی فارغ میشن، قسمی چند تجربی چند روزی که ما در اداره داریم، مطمئنن که بر بعضی از اوقات تاسف ما با مو زمانی که او سپری کرده ما سرشونیم، حداقل دانش از او، حداقل می وقت زمان از او که در کرده بسیار درصد پایین.
زاید صاحب گپای بسیار خوب است، گپای که شما گفتین، یعنی برنامه شما دارین در قسمت خوب وزارت تحصیلات عالی جناب استاد تشریف دارن، گپای خودان حتما میگوین و بساس قانون کارشان هم پیش میره، ولی شما بسیار خوب گفتین به خاطر از اینکه 180,000 محصل است و این کسایی باید باشه که واقعا هم ظرفیت داشته باشن وقتی که فارغ میشن، به خاطر از اینکه سند میگیرن و سند در ادارات دولتی و غیر دولتی مصروف کار میشن و افغانستان نیاز داره، ولی اگر ظرفیت پایین باشه هم به مو شکل که ایجاب میکنه درس نخونده باشه،
جناب سنجیده
فساد باشه، چه برنامه اداری شما داره؟
ببینین اداره مبارزه فساد اداری کدام برنامه یا مسئولیت مشخصی به ارتباط ندارن که اینا برن حساب کنترل کنن، درست؟ اما مسئولیتشان چی است؟ مسئولیتشان این است که رسیدگی به شکایت هموطنان کنند، مسئولیتشان این است که در بخش های ساده سازی کنند، مسئولیتشان این است که در روند تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در سکتورهای مختلفی که مکلفیت تمام نهادهای دولتی وزارت خانه ها دو داره که رعایت کنه مسئولیت از ایره داره. ببینم یک چیز دیگر اشاره ایشتی چی میکنم، ما کسایی را میشناسم که حداقل اینا فول تایم در وظیفه هستن و بعد از او یک ساعت دو ساعت اینا میرن به پهنتون، درست؟ اما بعد از پهنتون وقتی که اینا میرن صبح باز در چی هستن؟ در وظایف خود هستن. خب چی وقتی ای حداقل از امو شیوه تدریس خود یا از امو عادات خود یا وظیفه که برای سپرده شدی ای و آمادگی میگیره تا با در آینده
تماس داریم از آقای فرهاد از تگاب، آقای عبدالرحمن از ولایت تخار هستن. سلام علیکم برادر، بفرمایید، خوش آمدید به برنامه.
سنجیده سیب زیاد پختن ده یاد پختن لرم چه هم خلی زهد ده و هم کموال سیب تا راجی کیگی زیاد سیب ویلی چه موگا یا مکتوب ده لورز دکر وزارت لگلی و ده مکتوب که ویلشیو چه ده فیس یا ده آقا ده فیسونو ده اندازه پارا باندی یا ده فیسونو ده لوروالی پارا باندی دو ویلی چه موگا هیچ دول قوانین د فیسونو د برابرولو د پاره یا د فیسونو د پاره باندې نه لرو. ستاسو وظیفه زاهد صاحب نظارت ده، په داسې حال کې چې زه یو راپور لرم چې دا کمال صاحب ته راجی کیږي، دوی ویلي چې موږ به د واحد فیس لپاره په خصوصي پوهنتونونو کې به د واحد فیس لپاره تعین کړو او واحد فیس به ټولو پوهنتونونو باندې ټول پانتونونه په دې باندې باید پوښي چې واحد فیس باید دوی ته ټاکل شوی دی او دوی باید مراعت کړي. کمال صاحب دغه موضوع څنګه شوه او زاهد صاحب ولې دغه واحد فیس چې دوی ویلي او دغه نظارت تاسو پی کړی د دې مکتوب په ځواب کې تاسو څه اقدام وکړ؟
جناب تلاش صاحب تاسو دغه پوښتنه څو اړخ لري. یو کده سی اساسی توګه تاسو پښتنه ته موږ زیر سو ډیر مسولیت و اداري مبارزه فسادداری په دی اړه نه ده چې تاسو کوم سوال ته اشاره وکړه. ډیر مسولیت د لوړو زده کړو محترم وزارت ده چې باید هم یو دوی لکه چې کله په یو کریکولم درسی باندې کار کوي، دوی په تاسیس د کمیټې باندې کار کوي، د شورا علمي باندې کار کوي، د دې تر څنګ مهمه دا ده چې څنګه موږ یو معیار د فیس لپاره وټاکل چې هیڅ هیوادوال د موږ بېدون د لوړو زده کړو نه بې برخې پاتې نه سي، یعنی دغه لوړ فیس باید دې ونه ګرځي چې هغه لاړ نه سي یو لوړو زده کړو خصوصي سکتور ته یا هم د دولتي ته که چېرې هلته ګنجایش نه وي خصوصي سکتور ته لاړ نه سي. دغه مکتوب مونږ ته په دې ورسوي کې راغلی چې کوم اشتباه نه کړی ان شاء الله همداسې یو موضوع جناب کمال صاحب په دې باندې بیا هم وضاحت ورکړي. اما د منګه نظارت بیا هم درته وایم چې هغه پروسیس چې هغه ساده سازی شوی دی او هغه موارد چې هغه په ستراتیژي کې چې دغه ستراتیژي تاسو به هم بهتره معلومه شي په دې کې ټولو وزارتخانو او ټولو اداراتو ته مکلفیت ورکړي دوی د پلې کې خو خه مسولیت و هر ادارې ته و هر وزارت ته د قانون ده په قانون کې کوم واک او دندې چې سپارل شوی دي دینه باید په ټوله او په تمامه کچه باید دینه چې وسه نظارت او هغه عملی او پولیسي تر څو دی وکول شي چې کار دی بهبود خواته لاړ شي. نو دا ته ټوله د موږ لپاره او د موږ د ټولو دیو کارکونکو لپاره چې په دولتي چارچو کار کې کار کې دی ویل لپاره خه رڼا او خه مسولیت او خه چارچو بده
کمال صاحب د واحد فیس ټاکل په 1995 کال کې ویل شوی وو. یا وزینه مکتوب چې دغه ادارې ته چې خغل زاهد په حق نمائندګي باندې خبرې کوي اوس لیکل شوې ده دغه پروسه څنګه ده؟
اجازه راکړئ زه د زاهد صاحب باز انتقادونه چې چې د خپل نه جواب هم ولرم ځکه چې هوادوال به وي چې د چې چپ پات شو اتمن د جواب نه لري. زاهد صاحب ته احترام لرم خدای دې ژوندې لري په خپل وظیفه کې. یو موضوع د دې یاد کړ چې تعلل د وظیفه زنه پویګم چې په دې وظیفه کې به موږ څنګه تعلل کړی زه شاید اوزمنګ اداره چې نږدې 28 کس پرسونل لري د 128 یا 129 موسسو په خدمت کې زه په خپل 2 بجې سبای اعظم او د شپې 8 بجې بیرته زم پنځ شنبه او د جمعې ورځ موږ مختص کړي په ولایتو کې د ماسلینو شکایت ته هر ولایت نه شکایت وشي چهار شنبه ماخام یا پنځ شنبه سره د وخت حرکت کول ته زو او دا د خپل خدای سره تعهد کړی چې موږ به خلکو ته او ملت ته کار کوو. دا چې څوک تعلل په وظیفه کې کوي باید دا مشخص شي چې څوک دی او هغه جواب باید وي. اجازه راکړئ چې زه دغه پوښتنې ته یو ځوابونه وایم لنډ. اول دا چې کانکور امتحان په افغانستان کې کانکور امتحان معنی پلیسمنت ټیسټ دی. اوس کابل پوهنتون کې موږ د کابل طبي پوهنتون کې مثلا د طب معالجوي پوهنځی لرو دا په کال کې 100 کسان نیسي چون هر پوهنځی چې دغه د جذب او ظرفیت کمی نمرې باید فوق العاده لوړې شي. د ټول افغانستان نه چې څوک کچیرته د کابل پوهنتون د طب پوهنځی د خپل انتخاب کې په دې کې شک نشي چې دا نمرې به لوړې شي. دغه ستونزې ټول موږ منو چې هغه څوک چې په دغه کانکور کې باید نمرې کمې وي خصوصي پوهنتونو ته په کم نمرو باندې نیول کېدل ولې دا هم باید د یادونه به سود لکه مخکې چې زاهد صاحب ویل چې اولنې پوهنتون چې په افغانستان کې د کاردان پوهنتون جوړ شو اوس د دولتي نه کسوک درې سو پنځو سم وخت لاغې ته یو ځل بیا امتحان اخلي چې راشي چې تاسو موږ په سیستم باندې زده کړې کولای شي کنه شي کولای دي نه بیا حتی د ژبې امتحان تاسو ویل چې ژبه یو وسیله ده و چې دغه وسیله دلته ځنه د دلته په صنف کې نشي کېناسته خل لوړې پیسې امتحان اخلي ولې په صنف کې اجازه نه ورکړي. راځو دې ته چې مستونز ټول منو چشتا ولې دا چې سو کړل باید په دې باندې هم باس وکړو. په تیر دوه کلو کې دا ول ځل لپاره خصوصا د ټپ وانځل لپاره چې په خو په کې په سوونو سوونو کسان په یو موسسه کې نیول کېدل مونږ دغه کچه را ټیټه کړه چې هر پوهنتون چې د طب پوهنځی لري دا په یو سیمستر کې د 100 کسان نه زیات نشي نیولی. دا چې په خوا به په زرګونو کسان نیول مونږ د 100 ته دغه محدود دا محدودیت پکې خوده. دویمه موضوع دا و چې مهمه د فیس موضوع وه. فیس د خصوصي پوهنتونو په مقرره کې په واضح ډول په 14مه ماده کې ذکر شوی. هغه مقدار پیسې دي چې په کال کې یو ځل یا په سیمستر کې یو ځل د تحصیلي خدماتو په بدل کې اخیستل کیږي. د کې شک نشته دا اوس هم باندې د سره چې په ټول افغانستان کې واحد فیس نشته او دا هم استفاده شوی د آزاد بازار نه. بدبختانه زموږ په هیواد کې د ځینې اصطلاحاتو نه سوء استفاده کیږي. د نړۍ په هیڅ خصوصي پوهنتون کې تاسو داسې نشئ لیدلی چې په ټولو کې به فیس یو شان وي. موږ په دې معتقدو چې فیس باید مختلف وي. ولې دا چې په افغانستان کې څنګه دی و دا اوس هم زه منم چې بدبختانه نه د لوړو زده کړو په قانون کې نه په کومه لایحه کې او نه په کومه مقرره کې فیس د فیس په باره کې هیڅ خبرې نه دي شوي. دا اول ځل لپاره موږ دې ته کېناستو لکه څنګه چې زموږ دوست مخکې ویلې دا اول ځل لپاره کېناستو او په دې ته یو ځانګړی کمیسون وټاکل شو چې د فیس هغه لوړه برخه باید موږ مشخصه کړو. داسې نه شو کولی چې ته په ټول افغانستان کې مثلا 15,000 فیس شو ته باید دا واخلې. موږ ویو چې د فیس لوړه برخه باید تعین کړو. مثلا 50,000 یو پوهنتون کوی شي چې لوړ فیس واخلي. بیا د پوهنتونو په خپل منځ کې سالم رقابت دی. څومره چې ټیټولی شي دغه صلاحیت موږ پوهنتونو ته ورکوو. من د خپل کار په اولو کې بدبختانه چې د زین موسسات نه دا شکایت او د کتابخانه په نوم جدا فیس اخیستل کېده، د انټرنیټ کلب په نوم جدا فیس اخیستل کېده، د دویم چانس په نوم جدا فیس اخیستل کېده، یعنی په مختلفو نمونو فیسونه من د مختلفو نمونو باندې فیسونه اخیستل مخاوني ولا دغه وس چې تاسو ته لالم د کاتب پوانتون یو مشکل من د پوانتون مؤسس رئیس د راغختي کمیسون ته په عین حال کې هغه مسلین چې موږ ته شکایت کړو هغه هم موږ راغختي بل اخر په مسولینو باندې دا ومنه لاس چې ماسل وې دا په حق ده. بل ډیر مهمه موضوع چې منګه د جال او د تقلب په موضوعګانو کې من د غریب سړی سره مواجه نه یم. بدبختانه من داغه چا سره مواجه چې هغه یا د ټوپک خاوند دی یا د منصب خاوند دی یا په یو لوی اداره کې کار کوي. اوس که تاسو وګورئ چې په ځینې مؤسساتو کې به دغه سي د متقلبینو او په اصطلاح دغه خیالي خلک چې هلته نمونه لیکل شوي دغه مخکې دوست موږ ټلیفون وکړو یا د شورای ولایتي غړی دی یا د پارلمان نه څوک دی یا په یو لویه اداره کې دی یا قومندان دی چې د ټوپک خاوند دی.
بر شما واضح است کوم اول سوي
غزو سوي بله واضح شوه. ما تصمیم خود هم گرفتیم از یک تعداد ولایت وقتی که ما واضح شوه که قومندان است و این نخوانده بالاخره ما تیم خود تعیین کردیم بررسی کردیم اسناد شکایت کردیم به هیچ وجه او صاحب سند نمیشه.
شما در این قسمت چونی خو یکی از موارد فساد است که در قانون پیش بینی شده و مسئولیت اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد است. اداره اینا رو به جریان ماندین
با ما اجازه بدین سب نه تنها که در جریان مانده ادارات بلکه خود ما چونین اشخاص گرفتیم ما تسلیم کردیم به چونین ادارات ولی سبا که خبر میشیم پس مو جمع کرده و پس به ما مستقیما ما را تهدید هم میکنه میگه نه دیروز ما را تسلیم کردی به فلانی اداره این ما پس امروز خلاص شدیم. ما نمیدانیم که چه قسم کنیم. حتی ای تو هم شده وقتی که یک متقلب کار و جالکار بیا اونو جا امضا رو جالی بکنه و بالاخره برات میگه که سند ما رو امضا کن. اگر امضا نکنی زندگی کرده نمیتانی دامو ساحت میگرده. ما بازم با مبخشای مربوطه راپورشان میتم که اینی آدم اینی تو کار میکنه ولی بدبختانه در مقابل هیچ چیزی نمیشم. میم که بعض ادارات هم است که همیشه دوام میکنه که ما حاکمیت قانون باید باشه ولی بدبختانه بعضی وقتا از ما خواسته های غیر قانونی داره. ما اگر نامشان بگیریم همی توی ادارات که با مبارزه هم میکنه با ضد فساد شما میدانید که برای اولین بار ما در پوانتونه خصوصی موضوع امتحان کنکور یا پروگرام کنکور سال یک بار اعلان کردیم که سال دو بار نیست سال یک بار است. ولی چنین ادارات قسم قسم تقاضا از ما میکنه که به هر شکلی که باشه ما اجازه بدین که ما یک صنف به خود دایر کنیم. دفتی دو روز باید اینی صنف باشه. ما بازم خواهش ما از همه ادارات این نیست که اول خود یا باید به حاکمیت قانون احترام قائل شوه و وقتی که خود ما به حاکمیت قانون قائل نشویم چی قسم میتونیم که فساد در این جامعه از بین ببریم.
خب زاید صاحب کامال صاحب پیشتر گفتن که شما گفتیم که مثلا
یک چیز ما بگویم با خدمت جناب استاد که ما البته مستقیم با اینا نگفتیم که اینا با تیمشان تعلل کردن در مجموع شکایتی که آمدن و همین شکایتی که مرزیابی شده یعنی مواردی در انجام وظیفه تعلل بوده که مختص به این نیست که ریاستی که در بخش سکتوری خصوصی کار میکنه یه در مجموع شکایتی که برای ما آمدن در سال 1395 یه در مجموع ما که بالاخره با اساس همین 18 موارد ما یه را گرفت و ما یه را اجراعات کردیم. ما یک نظر دارم جناب سنجیده صاحب، طلایی صاحب و کاموال صاحب، سنجی خود دیری دیگه داد چه رکتی هم تا سوی چه پا خصوصی پانتونون که زین زورواکی یا زین ها کسان شده چه اقا نخبال زور یاد اقبال سمت لگه نه فشار نه چه کجیر منگ دی کانکور پا از مینه که دی الوار زوک ملو وزارت لخوا پا پرا پرا منگ نظارتو که او دغا کم حقا چوکت لکتا سو چه و سکال یو دیر که سیستم پلارا چه ولی چه اقا سیستم دی بایمتریکو دی خصوصی پا دی دولتی پانتونون که که دغه سی په پوره جدیت سره دغه پروسه تطبیق سی، او که چیرې دغه پروسه په تطبیق کې یا ساده سازی کې تاسو ته همکاری ته اړتیا لري، د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې یا ریاست د ځانګړې ریاست چې ودی ریاست ته چې دوه برخې کار کوي چې یو ساده سازی ده او بل د موږ یو بل ریاست چې هغه صبدران چې خپل رئیس جمهور یعنی دولت رهبري ودې ته ډېر زیات پام کړی او مسؤلیت یې موږ ته سپارلی. موږ پراپر همکاریو تاسو سره جناب
کامچلان در قسمت ازی که جناب استاد گفتن که کسایی را میشناسن یا شناسایی کردن که تزویر کردن یا مسئولیت شناس من هم میفهم شکایات از وطنان به یا از ادارات
سنجیده سب در استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که با اساس نظارت یا در مورد نظارت از او و با میان آمدن از او یک اداره و یک قانون تشکیل شده که اداره ما هست که نظارت از تطبیق استراتژی میکنه و فرمان شماره 45 رئیس جمهور سابقه هست که او هم وظیفه داده شده بود برای ادارات و بالخصوص برای اداره مبارزه و فساد اداری. در این استراتژی وضاحت داره که هر آن اداره که در امری به مبارزه و فساد اداری ناکار میکنه و یا با مواردی یا با مشکلات مبارزه و فساد اداری روبرو میشن، بالخصوص بخش تفتیش داخلی از اینا، این موارد اینا بسپارن به اداره عالی مبارزه با فساد اداری یا ارگان های عدلی و قضایی که اونا امی موضوعات موارد فساد اداری با پیش میبرند. مثلا ما گفتم میتونید مرحله کشف داریم بازار فساد اداری میکنه، تحقیقش مطابق با ماده 134 قانون اساسی افغانستان لوید سارانوالی میکنه، محکمه خوب کلی میان روشن است که میرن به او ارگان ها اونا کار میکنن. اگر در مواردی که با همچون جناب استاد اشاره کردن اداره مبارزه فساد اداری کاملا حاضر هست در عرصه های موارد فساد اداری در بخش ساده سازی و در بخش مشکلاتی که میخواین بررسی شوه یا با پیش برده شوه، اداره مبارزه فساد اداری حاضر به همکاری هستن.
مننه. یقین ان کومول سی په ډیر هو تاسو ډیر معلومات لري چې دغه موضوعات باید تاسو له دغه ادارې سره شریک کړئ، تاسو مولې نه دي شریک کړی کوم موضوعات
یو ټکی ته اشاره کوم. زید صاحب خو ټکو ته اشاره وکړه، دغه د کانکور از ماوین تاسو قتل په یو سکل نه ده، په دې دوه کلو کې دا د اول ځل لپاره په ټوله کې د نظام یو لوی لاسته راوړنه و چې د لوړو زده کړو وزارت په دې کې په اصطلاح اولنی قدم کې و. دا سکار نه ده چې هغه کیدونکی نه ده، دا سګور په ټول افغانستان کې لومړنی رون او یو شفافه کانکور چې په وادوالو په دې باندې اعتماد وکړ د لوړو زده کړو وزارت یې لاسته راوړنه وه. او ښه ده چې دلته یاد کړم زمونږ د راتلونکي کال لپاره د خصوصي پوهنتونو ازموینه هم د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې لخوا اخیستل کیږي. دا به په ټول افغانستان کې په یو قسم کانکور وي. ما د مخه ویل چې بدبختانه چې مونږ څوک نه پرېږدي اصلاحاتو ته، زمون په لار کې خندونه اچي او دا مې مخکې ویل چې هغه اتمن چې هغه د زور خاوند دی او د منصب خاوند دی.
نو مې کول شي وخت
او د مثال بخې نو مې درته اخلم. د مثال په ډول باندې مونږ په کابل کې یو پوهنتون چې د په غیر قانوني ډول باندې ایجاد شوی مونږ د دې مخاوني ولا د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا فیصله وکړه چې سر لنن نه دا مونږ سره اکاډمیک اعتبار نه لري، اعتبار ساقط شو. مونږه محصلین ته رسیدګي وکړه په زید دي چې دغه پوهنتون مسول راشي د خارج نه خپل داوا مخکې بوزي د افغانستان په محاکمو کې. بدبختانه یو وکیل صاحب جګیږي او دغه داوا مخکې وي او دلته هدف د وکیل چی شه ده، ځکه چې د وکیل صاحب نوم هلته لیکل شوی چې سبا د وکیل صاحب ته سند ورکړي.
کوم پوهنتون کوم وکیل صاحب
تاسو په خپل پوهیږئ؟ مثلا لازم نه چې بیخي نوم واخلم، مثلا د یومف په باره کې چې په افغانستان کې یو پوهنتون په اصطلاح ایجاد شوی، دا په اصل کې دا پوهنتون په خارج کې نشته، د سویس په پوهنتون کې، د سویس په هیواد کې په دې نوم پوهنتون نشته او دلته په دې نوم باندې ایجاد شوی چې گویا د سویس نه یو شاخه افغانستان ته راغلی. دا چې په دې کې په هغه وخت کې په ایجاد کې هر چا تعلل کړی هغه خپل کار دی، ولې که چیرته موږ په دې باندې سترګې پټې کړو داسې یو خیانت ولرو بیا په پټ پاتې شو، دا په خپله موږ په دې جنایت او په دې خیانت کې شریکي
بس بالاخره کومو صاحب موضوع چطور شد بسته
شد. د وخت کې تصمیم ګرفت وزارت تحصیلات عالی برای ولندار ولسی جرګه ما را خواستن چون یا شکایت کردن وقتی که گجرفتیم کمیسیون معرف و تحصیلات عالی گجرفتیم ما دلائل خود گفتیم بالاخره واقع قناعت کرد مشکل وجه حل شد. رئیس به اجرای جمهوری اسلامی افغانستان ما را خواستن وقتی که گجرفتیم اسناد برشان نشان دادم دستی داموشا و قناعت کرد و از سایت خود هم اعلان کرد. خانم اول هم ما را خواستن وقتی که اسناد برشان نشان دادم بیخی دامو وقت قناعت کرد، فقط تقاضای شینی بود که با مشکل مسئلین رسیدگی شوا. ما با مشکل مسئلین رسیدگی کردیم ولی بدبختانه بدبختانه آل هم ایتو حمایت قوی ما نداریم. او پوانتون باوجود که ما لغو کردیم مگر سر به خود اونه فعالیت میکنه، اینجا باید دولت ما را حمایت کنه. وقتی که چندین پوانتونا چندین مؤسسات که غیر قانونی ایجاد شده باشه و در این مسائل بو شریک باشه در تقلب و دجال، اگر جلویشه به اینی شکل نگیری با 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 اختار دادن و توصیه کردن و جریمه کردن در افغانستان اصلاحات نمیه. زه یو زلبه استاسی در ادو دلار طول هوادوال بنده دقه کم خدای نخسته خدای نخسته که دولت زمان حمایتونه کی من به لازم نه بولو چې خپل کار په دې شکل باندې په دې چوکي باندې مخکې لاړ شو. زه د هیواد د لومړنیو اشخاصو نه خصوصا د رئیس جمهور رئیس اجرایی نه غوښتنه کوم چې موږ باید په دې لاره کې حمایه کړي. که چیرې حمایه نه کړي نو دا به مشکل وي چې موږ دغسې اصلاحات.
مننه کوم اول صاحب. سنجیده صاحب که تاسو موافق یاست ښاغلی زاهد، دغه موضوع چې ښاغلي کمول صاحب اشاره ورته وکړله د خپل ډېر یو ښه قضیه ده، د دې لپاره چې تاسو دا ځان سره درج کړی هغه پوهنتون چې تر اوسه پورې غیر قانوني کار کوي، دوی ټول ایجاد چې دوی باید ترسره کړي وای ترسره یې کړل، خو هغه اوس هم د زورواکو لخوا د چارواکو لخوا د هر چا لخوا بیا هم غیر قانوني مخته روان دی، کار مخته ځي. دا قضیه کولی شي تاسو ځان سره درج کړی، موږ په دې اړه باندې وروستي جزئیات ولرو، ستاسو اجراات او اقدامات ولرو.
خب په هیچ یک موضوع زای صبی بسن یک موضوع را چون بسیار موضوع جالب است، وزارت تحصیلات عالی وقتی که اعتبار نداره پیشش یه پانتون چطور فعالیت میکنه، یعنی به اساس چی؟
چند نقطه است که ایجا باید ما اشاره کنیم. جناب استاد واقعا بسیار شفاف صحبت کردن، بسیار صادقانه صحبت کردن، هم فعالیت های خود گفتن و هم امو که نیاز به همکاری های دارند به خاطر پیشبرد روند تطبیق قانون و شفافیت. سوال هم در امیر جا هست جناب سنجیده صاحب که چطور ایجاد شد و چطور فعلا هم کارهای غیر قانونی خود پیش میبرند. به خاطر ایجادش تمام بخشای یا تمام پروسس تاسیس یک مؤسسه خصوصی در قانون تحصیلات عالی او جسارت داره که باید داره چی میار باشن، استادای از اینا چه قسم باشن، کروکولم درسی از اینا با چه قسم باشن، این وضاحت داره. من به ارتباطی از اینکه تلاش صاحب میگه چه تاسی باید رسیدگی بکنی پا قانون که وضاحت داری چه کلا کمی داری دی چه اقا کمستون زد دی رسانه یلو لاری ناوری او بغوی باید آنان پا دی ارتباط یا دی غستون زد باید رسیدگی بکنی. یو دوم تلاش سبدا یو نوی موضوع نده چه منگو باید چه دی رسانه لاری منگ یو موضوع بارو ما مخیم اشاره بکنی چه با استراتژی مبارزه علی فسادی داری که چه تقریبا 202 بشت مخده صدا استراتژی جوړه شوی ده. حتما جناب استاد هم په دې کې خپل نظریات ورکړي او دا به مطالعه کړي پکې ټول موارد مشخص دي. موضوع به هم تکراران وایم چې د لوړو زده کړو وزارت سره د اداري فساد مبارزه عالی اداره کوم قانوني واکونه لري، کوم قانوني مسؤلیت لري په پرپر توګه دوی آماده تر څو دوی سره په ټول ارسو کې همکاري وکړي.
ډیره مننه. نو ظاهرا موضوع د سیخکاری چې د لوړ زده کړو وزارت متاسفانه ناتوانه دی، د زورواکو سره مخ دی، د فساد سره د مبارزې عالی اداره هم خپل ستونزې لري او قرباني هم په عمومي توګه خلک دي.
بخنه وړاندې یو شی وایم چې ستونزې موږ نه لرو. طلای صاحب ستونزې په دې کې موږ نه لرو چې موږ له قانون نه حداقل که یو سانتی هم مخکې حرکت کړو او په دې معنی تر ټولو اول به موږ له قانون سرغړونه کړي.
استاد تشکر زاهد صاحب چون وخت برنامه
کم ده خو زه یو ټکی ته اشاره کوم
چې چند ثانیه داریم
خو دمه چند ثانیه ما میگم دغه یو مثال چې ما تاسو درکم د سینول هم موسیدی تاسو ویل مثلا د پژوا کونکو باندې یو موسسه زاهد صاحب تاسو مخټی کې اشاره کړه د پژواک مؤسسه د سینم چې د زبون په وخت کې و دا په مخکینو کلو کې مخکینو